السلام علیکم د ازادۍ رادیو نن سهارنۍ خبری مجلې ته ښه راغلست. قدر من اوریدونکو دا نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. د پاکستان د دفاع وزیر وایي چې که ترکیه او قطر د منځګړتوب وړاندیز وکړي نو له طالبانو سره د خبرو د بیا پیل امکان شته. خواجه آصف پرون جیو نیوز تلویزیون ته وویل چې ترکیه او قطر دواړه د پاکستان نږدې ملګری دي او اسلام آباد له طالبانو سره د خبرو د دوام لپاره د دوی غوښتنه نشي ردولی. د ترکیه او قطر په منځګړتوب د طالبانو او د پاکستان د پلاو ترمنځ تېره اونۍ په استانبول کې د خبرو دریم پړاو بې نتیجې پای ته ورسید. ښاغلی آصف یو ځل بیا تور پورې کړ چې د طالبانو پلاوی د استانبول په خبرو کې په شفاهي ډول پر ځینو مسایلو موافقه وکړه، خو چمتو نه و چې په لیکلي ډول تضمین ورکړي. د طالبانو حکومت د استانبول د خبرو په اړه تازه څه نه دي ویلي، خو مخکې پر اسلام آباد ورته تور پورې کړی او ویلي دي چې غوښتنې غیر منطقي وي او له حقایقو سره یې اړخ نه لګاوه. په تیرو نږدې درې اونیو کې له 200 ډیر افغان کډوال له پاکستان، ایران او ترکیې څخه هیواد ته ستانه شوي دي. ملي راډیو ټلویزیون چې طالبان اداره کوي د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت د ویان عبدالمطلب حقانی له قوله خبر ورکوي چې وایي په دې ډله کې یو شمیر بندیان هم شامل دي. ښاغلی حقانی همداراز له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې له راستنیدونکو افغان کډوالو سره مرستې وکړي. له پاکستان او ایران څخه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر نږدې دوه کاله مخکې پیل شو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې یا اوچا د معلوماتو له مخې د روان میلادي کال له پایله د نومبر تر شپږمې پورې 2.4 میلیون افغان کډوال له دې دوو هیوادونو څخه افغانستان ته ستانه شوي دي. د عراق خلکو پرون د پارلمان د غړو د انتخاب لپاره رایې ورکړې او ویل کېږي چې څه باندې 55 سلنه خلکو په دې انتخاباتو کې ګډون کړی و. د عراق د انتخاباتو کمیسیون وایي چې د رایو په شرایطو له برابرو 21 میلیون وګړو څخه له 12 میلیون ډیرو خلکو رایې ورکړې. د 2020 کال په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون فیصدي 41 وه. د دې انتخاباتو لومړي نتایج په 24 ساعتونو کې او روسي نتایج راتلونکې اونۍ اعلانېږي. اټکل کېږي چې د صدراعظم محمد شیا السودانی سیاسی بلاک به د دې انتخاباتو ګټونکی شي، خو ښایي ونشي کولی د حکومت د جوړولو لپاره لازم اکثریت پوره کړي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یونیسف وایي اسرائیلو د غزې ماشومانو ته د واکسین د ستنو او د شیدو د بوتلونو د لیږد مخه نیولې ده. یونیسف پرون وویل په داسې حال کې چې په غزه کې حساس اوربند ټینګ دی، د ادارې د غزې د ماشومانو د واکسین لپاره یو پراخ کمپاین پیل کړی دی. وایي اسرائیل اجازه نه ورکوي 1.6 میلیون ستنې او هغه یخچالونه چې د شمسي هندارو په وسیله کار کوي غزې ته انتقال کړي. د یونیسف ویان ریکاردو پایرس وویل دا ستنې له تیرې اګست میاشتې راهیسې په ګمرک کې پاتې او د اسرائیلو اجازې ته په تمه دي. د اسرائیلو د پوځ هغې څانګې چې پر مرستو څارنه کوي ویلي دي چې غزې ته د واکسین د ستنو مخه نه نیسي، خو غواړي دا خبره یقیني کړي چې حماس ډله د مرستو له موادو څخه ګټه پورته نه کړي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تیر ماښام د قطر لوبډلې ته په یوازینۍ شل اووریزه کرکټ سیالۍ کې د 15 منډو په توپیر ماتې ورکړه. لوبه افغانستان پیل کړه او افغان لوبغاړو په ټاکلو شلو اوورونو کې د 8 لوبغاړو په زیان سره سیالۍ لوبډلې ته د 150 منډو هدف وټاکه. د قطر لوبغاړو ټول شل اوورونه ولوبول او په داسې حال کې چې اووه لوبغاړي یې سوځېدلي وو 144 منډې جوړې کړې. د افغان لوبډلې کپتان درویش رسولي په 10 بالونو 68 منډې جوړې کړې او د سیالۍ غوره لوبغاړی ونومول شو. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واورېدل. قدرمن اوریدونکو نن 4 شنبه ده. د 1404 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب 21 ده چې د 2015 میلادي کال د نومبر له 12 سره برابر ده. را سره اوسئ د خبرونې په دوام کې راپورونه خپریږي. د پاکستان د دفاع وزیر د دې سرګندونو په اړه چې وایي په اسلام آباد کې لبري درسته باید د طالبانو له حکومت سره د خبرو موضوع په دقت وسنجول شي. تفصیل درکو په نور موضوعاتو کې ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی چې د اقلیم بدلون ښایي افغان کروندګر یو ځل بیا د کوکنارو کښت ته اړ کړي.
پیسې نشته، فصلونه نه کېږي، وچکالي ده، بس مجبور یو چې بیا له سره کوکنار وکرو، اپین وکرو.
د هیواد په شمال او ختیځ کې زلزله ځپلې کورنۍ وایي چې د هوا له سړېدو سره دوی لا هم په خیمو کې ژوند کوي.
که چېرته داسې لازمې ونیسي، سرپناه نه وي او موږ ته کورونه نه وي، د موږ ماشومان به ناروغان شي او د دې د مریضۍ پیسې به موږ له کومه کو په دې خراب وضعیت کې.
په نړیوالو مسایلو کې به د عراق د پارلماني انتخاباتو په اړه نور جزئیات درکړو. نور مطالب هم لرو، اورېدو ته راسره اوسئ.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د پاکستان د دفاع وزیر وای اسلام آباد کې د روسي بریټ په دوام د پاکستان دولت باید د طالبانو له حکومت سره د خبرو موضوع په دقت او سنجول شوی ډول وڅېړي. خواجه محمد آصف ادا کړی چې اسلام آباد ته د جګړې راوړل د کابل لخوا یو ځنګړی پیغام دی او خبرداري ورکړی چې پاکستان د بشپړ غبرګون ورتیا لري. که څه هم د طالبانو حکومت د خواجه آصف د سرګندونو ته تازه غبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې دا تورونه په وار وار رد کړي وو. سنا کاکړ په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د پاکستان دفاع وزیر وای سره لدې چې له افغان حکومت سره د بریالي خبرو اترو یو څه هیله موجوده و، خو اسلام آباد کې لوروستي بریډ وروسته د پاکستان دولت باید په دې شرایطو کې دا موضوع په دقت او سنجیدګۍ سره وڅېړي. د پاکستاني رسنیو لدې ډلې جیو نیوز سره په لمخې خواجه محمد آصف د سه‌شنبه په ورځ د نوومبر په 18مه د اسلام آباد د محکمې په انګړ کې لنډهاري بریډ وروسته له خبريالانو سره په خبرو کې پر دې موضوع په ټینګار سره چې د تحریک طالبان پاکستان ټی ټی پی غړي په کابل کې دی ویلي، څنګه ممکن ده چې په کابل کې سرپرست حکومت د حقوقي مسولیت ونه مني. هغه د غشان بخپل ایکسپرن علي کلی په داسې فضا کې د کابل له واکمنانو سره د خبرو هیله به ګټي ده. د په وینا د طالبان حکومت دا توان لري چې په پاکستان کې د ترهګریزو فعالیتونو مخه ونیسي. خواجه محمد آصف ادا کړی چې اسلام آباد ته د جګړې راوړل د کابل لخوا یو پیغام دی او خبرداري ورکړی چې پاکستان د بشپړ غبرګون وړتیا لري. د طالبان حکومت تر اوسه د دې څرګندونو په اړه کومه تبصره نه ده کړې. دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې د پاکستان د دفاع وزیر مخکې ویلي وو که ترکیه او قطر منځګړی توپ وکړي، طالبانو سره د خبرو د بیا پیلېدو امکان شته. د اسلام آباد د عدلي کمپلیکس ودانۍ مخې ته ځانمرګي بریج چې د سه شنبې په ورځ له غرمې مخکې د عقرب په 20مه ترسره شو، لږ تر لږه 12 تنه پکې ووژل شول او شاوخوا 20 تنه ټپیان شول. د فرانس پرس د راپور له مخې تحریک طالبانو پاکستان د بریډ مسؤلیت منلی دی. په ورته وخت کې د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې د دوشنبې په ورځ د نوومبر په 10مه یو ترهګریزي ډلې د موټر بم په وسیله د سویل وزیرستان اړوند د ورڼې سیمې په یو ښوونیز بنسټ برید کړی دی. د ډان پاکستاني ورځپاڼې د راپور له مخې د پاکستان امنیتي ځواکونو سمدستي عملیات پیل کړل، دوه بریدګر ووژل شول او درې نور ودانۍ ته ننوتل، چې د تصفیې عملیات یې د سه شنبې تر ماښامه روان و. د پاکستان د وزیر عطا الله تارار د سه شنبې په ورځ د نوومبر په 18مه له جینیو سره په خبرو کې ویلي چې د افغانستان د خاورې له استفادې پرته یا له هغې لخوا له زمینې برابرولو پرته د اسلام آباد او ورنه بریدونه ناممکن و. هغه زیاته کړه، هر ځلې چې ترهګر یا د هغوی همکاران نیول کېږي، افغان اتباپ کې وي. د ورنه وضعیت اوس موږ د امنیتي ځواکونو په کنټرول کې دی او داسې ښکاري چې دا بریدونه د افغان طالبانو په امر ترسره شوي وي. د ده مخکې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي هم رسنیو ته د وزیرستان په شارې سره ویلي و موږ په څرګند ډول ویلي چې افغانستان په دې برید کې مستقیم لاس لري. د ډانو رسپانې د راپور له مخې هغه زیاته کړې چې بریدګر افغانان پیژندل شوي او ټوله شپه یې له خپلو همکارانو سره په افغانستان کې اړیکه درلوده. پاکستان تل دا کړی چې هغه بریدونه چې په دې هیواد کې ترسره کیږي له افغانستانه تنظیمیږي. خو د طالبانو حکومت دا تورونه تل رد کړی او ټینګار یې کړی چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټی ټی پی موضوع د پاکستان کورنۍ مسله ده. دغه اختلاف د دواړو هیوادونو د سولې د خبرو اصلي ټکی ګڼل کیږي. په استانبول کې دریم پړاو خبرې چې د دواړو خواوو ترمنځ نومبر په 6 ترسره شوې خو بې نتیجې پای ته ورسېدې. د طالبانو حکومت تر دې خبرو وروسته اسلام آباد تورن کړ چې د پاکستان غوښتنې غیر واقعي او غیر عملي دي او زیاته یې کړه چې د پاکستان په پوځ کې ځینې کړۍ نه غواړي چې دا ستونزه د خبرو له لارې حل شي. د طالبانو او پاکستان ترمنځ اړیکې وروسته له هغې ترینګلې شوې چې اسلام آباد د اکتوبر په 9 په کابل او پکتیکا هوایي بریدونه وکړل او طالبانو بیا د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پاکستان پر امنیتي پوستو ځوابي بریدونه وکړل. د دغه نښتو په پایله کې په دواړو خواوو کې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واوښته.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو د کنټرول ادارې UNODC خبرداري ورکړی چې د اقلیم بدلون د افغانستان په کلیوالي سیمو اقتصادي فشارونه زیات کړي او له کبله افغان بزګران د کوکنارو کښت اړکیږي. د ادارې پله ایکس پانا په یو بیان کې لنړیوالې ټولنې او اړوندو بنسټونو غوښتي دي چې د اقلیمي بدلونونو پر وړاندې هڅو ته لومړیتوب ورکړي ترڅو په افغانستان کې په غیر قانوني کښت کې د زیاتوالي مخه ونیول شي. افغانستان اوس مهال د اقلیمي بدلونونو له کبله له پرله پسې وچکالیو سره مخامخ دی او یو شمیر بزګران هم وایي چې له تیرو نږدې 3 کلونو راهیسې د غنمو په ګډون د جوارو او نورو کښتونو فصل حاصل ته نه دی رسیدلی.
د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو د کنټرول ادارې خبرداري ورکړی چې اقلیمی بدلون د افغانستان په کلیوالي سیمو اقتصادي فشارونه زیات کړي چې لامل یې افغان بزګران یو وار بیا د کوکنارو کښت ته اړ کیږي. د غیدارې پرون د نومبر 10 په خپل ایکسپانه په یو بیان کې ویلي چې د چاپیریالي شرایطو او د مخ په زیاتیدونکو اقتصادي ستونزو ګډو اغیزو د قانوني فصلونو کښت محدود کړی دی. UNODC لنړیواله ټولنې او اړوند بنسټونو غوښتي چې د اقلیمي بدلون په وړاندې هڅو ته لومړیتوب ورکړي ترڅو په افغانستان کې د غیر قانوني کښت په تولید کې د زیاتوالي مخه ونیول شي. د ادارې مخکې په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې په روان 2025 کال په اوږدو کې د کوکنارو کښت تیر کال په پرتله 40% راکم شوی، خو په تازه بیان کې راغلي چې له دې کمښت سره سره له ګاونډیو هیوادونو د افغان کډوالو پراخه ستنېدنه چې لامل یې د کار په بازار فشار زیات شوی د کوکنارو د کښت د احتمالي زیاتېدو ویره زیاته کړي. په همدې حال کې یو شمېر افغان بزګران هم وایي چې له تیرو نږدې 3 کلونو راهیسې د غنمو په ګډون د جوارو او شولو هیڅ ډول فصل حاصل ته نه دی رسېدلی. د ننګرهار د چین ولسوالۍ د پیښې خلسیم یو بزګر چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل د سخت وچکالۍ سره مخ دی او د ډیزلي برېښنا په وسیله لزمه کې د اوبو د راویستلو لګښي د غنمو او یا جوارو په کښت نه پوره کیږي.
لا چې کار ډیر خراب دی، پیسې نشته، فصلونه نه کږي، وچکالی ده، بس مجبور یو چې بیا له سره کوکنار وکرو، اپین وکرو، ځکه چې د هغه فصل بس لا چې ښه دی، داسې لږ ګزاره ورکه کږي، پیسې میسې پیدا کږي ورکي.
د فرا د قلایګا یو اوسیدونکی او بزګر محمد علي هم ورته شکایت وکړ او ویل د سختو اقتصادي ستونزو له امله حل دی چې یو وار بیا د کوکنارو کښت مخه وکړي. نو موږ ازادي راډیو ته ویل
تیر 3 کلونو راهیسې دلته په فرا کې سخته وچکالي ده. بزګران لازم کنه ډوډۍ ګټو، خو ځمکه له تندې چاودلې دي او اوبه نشته. نو موږ اړ یو چې اولادونو ته ډوډۍ پیدا کړو. که وضعیت همداسې روان وي مجبور یو چې یو وار بیا د کوکنارو کښت مخه کړو، ځکه بل هیڅ چاره نه ده پاتې.
دغه بزګران له حکومت او نړیوالې ټولنې د بدیل کښت په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د UNODC د نوي بیان په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي، خو مرستیال ویان دی حمدالله فطرت د تیر جمعې په ورځ د لړم میاشتې 16 په یو غږیز بیان کې په افغانستان کې د شیشې د تولید د زیاتېدو په اړه د ملګرو ملتونو وروستي راپور رد کړي ویلي و چې په دې هیواد کې د نشې توکو د تولید قاچاق او کښت کچه صفر ته نږدې شوی. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو مخدره موادو او جرمونو د کنټرول ادارې ویلي و چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کمیدو سره د شیشې په تولید او قاچاق کې زیاتوالی راغلی. اوس مهال د مصنوعي نشې موادو کاروبار د سازمان شوی او جرمي شبکو لپاره د عاید یو نوې وسیله ګرځېدلې. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان اوس مهال د اقلیمي بدلون له امله له پرلپسې وچکالۍ سره مخ دی. د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ملي ادارې ویلي سره له دې چې افغانستان د اقلیمي بدلون له امله شپږم زیانمنونکی هیواد دی، خو په رسمي ډول په برازیل کې د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون دیرشم کانفرانس ته نه دی بلل شوی. د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون دیرشم کانفرانس پرون د نومبر په لسمه په برازیل کې پیل شوی او د همدې میاشتې تر یوویشتمې به دوام وکړي. د نړیوال اقلیم په دې سرمشریزه کې له 190 هیوادونو څخه د زیاتو هیوادونو استازو برخه اخیستي او په نړۍ کې د نوي کیدونکو انرژي په پراختیا او د اقلیمي بدلون له امله له زیانمنونکو هیوادونو سره په مرستو بحث کوي. ملګرو ملتونو ویلي افغانستان د اقلیمي بدلون له امله د لسو تر ټولو زیانمنونکو هیوادونو په ډله کې دی چې له سختې وچکالۍ، سیلابونو، غیر منظم بارانونو او د اوبو د کمښت له ستونزو سره مخ دی.
د افغانستان د شمال او ختیځ یو شمیر زلزله ځپلې کورنۍ وي د هوا له سړېدو سره د سرپناه د نشټوالي او عامو روغتیایي خدماتو ته د نه لاسرسي له کبله ژوند له ننګونو سره مخامخ دی. دوی ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی او کوچني ماشومان چې ځینې یې ټپیان هم دي په بد وضعیت کې دي او د هوا له سړېدو سره په بیلابیلو ناروغیو اخته شوي دي.
در مخانه خودم که فعلا زندگی میکنم بسیار طرز و لرز هستم دیگه، نه یک زنزلی زندگی دیگه شبه شاید خانه من چپه شده.
وای کوری زلزلو ویجار کرده او در مناسب سرپناه دنشتون لعمله ده او کورانه چی زینی غری سخت تپیان هم دی بعد وضعیت سره مخ دی. سمنګان ولایت د زلزله ځپلې او د شپږو ماشومانو مور ناهید د نومبر په 18 ازادي راډیو ته وویل
بسیار زلزله شدید دی. دی از خانواده خودم ننویم، سرشان زیر خانه مانده بود.
اسمان درور او ماشومی تر ویجار شوی کور لنده پاتی و 15 روزی رختون که و اسی کور تر اوستی او اسم دکتران وی چه وضعیت یخ نده. زما او دلورکان وضعیت می هم کنه دی. دلته هیڅ داسې د روحي رواني ناروغیو ډاکټران یا مشاورین هم نشته او نه کومه ځینې ډاکټره راغلي. تر اوسه پورې هیڅ چا موږ سره مرسته نه ده کړې. ډېرې کورونه ویجاړ شوي. موږ هم دلته هر شیبه په ویره کې ژوند کوو، ځکه کبل زلزله وشي کور پر اولوي کې کور مو او یافي ساده تخریب شوی.
نه هیڅ زیاتوي چې دا او ماشومان د زلزلو د ټکانونو له امله په روحي او رواني نارامیو اخته او وخت په وخت سخت ویریږي. د سمنګان ولایت د تنګي تشکرغان سیمې اوسیدونکي او زلزله ځپلی شیرخان هم ورته وضعیت بیانوي او وایي چې دوی مرستو ته اړ دي خو په کافي اندازه ورسره نه دي سوي.
زلزله څه وسوه د مونږ کور ونړې ته مونږ ډېر بد وضعیت کې یو. مرستې مونږ نه دي سوي. خیمه راوړې دي اما خیمو کې ځوان کو په زمي کې خو سړې نو که چېرته داسې لازمې ونه سي سرپنا نه وي او مونږ ته کورونا نه وي د مونږ ماشومان به ناروغان سي او د دې د مریضۍ پیسې به مونږ له کومه کړو په دې خراب وضعیت کې. نو زما غوښتنه دا ده چې له مونږ سره مرستې وکړي، مونږ ته سرپناوې برابرې کړي.
کابو یوه اونۍ وړاندې د نومبر په درېیمه د شپې په یوه بجه د افغانستان په شمال کې په ځانګړي ډول په بلخ او سمنګان ولایتونو کې د ریختار په کچه 6.3 درجې زلزلې وو. 20 کسان مړه، 900 څخه ډېر ټپیان کړل او له 1400 څخه ډېر کورونه یې ویجاړ کړل. خو دا یوازې د بلخ او سمنګان زلزله ځپلې نه دي چې د خپل بد وضعیت کیسه کوي، بلکې د کونړ زلزله ځپلې هم وایي لا هم په خیمو کې دي او ماشومان د هوا د سړېدو له امله ناروغان سوي دي. شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د اگست په 1 نیټه د افغانستان په ختیځ کې په ځانګړې توګه په کونړ ولایت کې وی زلزلې له 2200 څخه ډېر کسان مړه، نږدې 4000 یې ټپیان کړل او شاوخوا 1000 کورونه یې ویجاړ کړل. د کونړ ولایت د دیوګل ولسوالۍ داورک کلي اوسیدونکی حسن جان چې په زلزلو کې د کورنۍ 10 غړي مړه او دای او لمسیان یې سخت ټپیان سوي د خپل ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
جریان لري، کله زیاته کله کمی او هوا هم یخه ده. خیمو کې اوبه را نه وځي، کورونه وران دي. نو د مجبورۍ د لاسه موږ په خیمو کې اوسېږو. ماشومان هم ټول سینه بغل دي، هوا سړه ده. نو ګرمه جامو، ګرمو کرسیو ته، کورونو جوړولو ته ډیر زیات اړتیا لرو.
که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار زلزله ځپلو سره د مرستو خبره کړې، خو زلزله ځپلي وایي دا مرستې کافي نه دي. ځینې رضاکار سیمه ییز مرسته رسوونکي هم په راپور کې د مرکز شویو کسانو د ستونزو د تایید تر څنګ غوښتنه کوي چې زر تر زره دې زلزله ځپلو سره مرستې وسي او په ځانګړي ډول د کورونو په جوړولو کې دې ورته اقدام وسي. د یادونې ده چې مخکې د ملګرو ملتونو د بېلابېلو ادارو په ګډون یو شمېر نړیوالو مرستندویو ادارو د دې زلزله ځپلو د اړتیاو پوره کولو لپاره د بودجوي ملاتړ غوښتنه کړې او ټینګار کړی چې د ښځو، ماشومانو او امیندوارو میندو په ګډون زرګونه کسان له سخت بشري وضعیت سره مخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې په خبرونه کې درنو اوریدونکو، د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ د روان وضعیت په اړه یو تفصیلي راپور لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د عراق خلکو پرون په پارلماني انتخاباتو کې رای ورکړې. د عراق د انتخاباتو کمیسیون وایي چې څه باندې 55% خلکو په انتخاباتو کې ګډون کړی و. د کمیسیون ارقام ښیي چې د رایو په شرایطو له برابر 21 میلیون وګړو څخه څه باندې 12 میلیون خلکو رای ورکړي، په داسې حال کې چې د 2020 کال په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون سلنه 1.5 و. د کمیسیون چارواکي وایي د انتخاباتو لومړني نتایج پر روانو 24 ساعتونو کې او وروستۍ پایلې به راتلونکې اونۍ اعلان شي. اټکل کېږي چې د صدر اعظم محمد شیا السودانی بلاک به ډېرې څوکۍ وګټي، خو ښایي د اکثریت په ګټلو کې پاتې راشي او تمه ده چې د شیا، سنی او کردانو د سیاسي ګوندونو ترمنځ به یو جوړجاړی وشي. ښاغلی سودانی پرون په داسې حال کې چې مور یې هم د ناروغانو په ویلچیر کې ورسره راوستې وه، په بغداد کې د خپلې رایې د کارولو پر مهال وویل دا انتخابات د عراق د نوي سیاسي سیستم په رڼا کې د واک د سولیز لیکت اصل تاییدوي. شیا ځواکمن دینی عالم مقتدا صدر چې په عراق کې میلیونونه پلویان لري له خلکو غوښتي وو چې انتخابات تحریم کړي. فرانس پریس خبری آژانس د چارو د یو شنون کې حمزه حداد له قوله لیکي چې وایي د رایې ورکولو کچه که څه هم د 2010 او 2014 کلونو پرتله ټیټه وه، خو د عراق لپاره یو مثبت ګام دی او ښایي چې د مقتدا صدر غوښتنه یوازې د هغه په پلویانو پورې محدوده پاتې شوه. حداد وایي د دې معنا دا ده چې د عراق هیڅ سیاسي مشر نشي کولای په دې هیواد کې د ډیموکراتیکو انتخاباتو د بهیر مخنیوی وکړي. د څارونکو په باور د راتلونکي صدر اعظم دنده به یو څه ستونزمنه وي، ځکه باید له خپلو متحدانو ایران او امریکا سره په اړیکو کې نازک انډول وساتي. ایران چې د منځني ختیځ په نورو سیمو کې نفوذ کم شوی، غواړي په عراق کې خپل ولکه وساتي او متحد ایالات چې اوس هم په عراق کې ځواکونه لري برعکس هیله لري چې په دې هیواد کې د تهران نفوذ مات کړي او پر بغداد فشار راوړي چې ایران پلوي ډلې بې وسلې کړي. عراق وروسته له دې چې متحدو ایالتونو د صدام حسین رژیم وپرځاوه، د ډیرو کلونو لپاره د نیابتي جګړو ډګر و. په دې هیواد کې چې د وګړو شمیرې شاوخوا 46 میلیونو ته رسیږي، په وروستیو کې نسبي ثبات ټینګ دی، خو لا هم د امکاناتو د کمښت، کمزورو عامه خدماتو او فساد له ستونزو سره لاس ګریوان دی.
له خبرونو ورآخوا
اوس هم قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونې وروستي راپور ته پام وکړئ. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي که دغه دواړه ګاونډیان اړیکې عادي نه کړي، د سوداګرۍ راتلونکي به یې له ناورین سره مخامخ شي. د لارو بندوالي دواړو لورو ته میلیونونه ډالر زیان اړولی او شاوخوا 8000 بار او تشې لارۍ د لارې د خلاصون لپاره شیبې شماري.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګراتګ اصلي لار تورخم دا دی. یو میاشت وشو چې د سوداګرۍ یو عام خلکو د تګراتګ په مخ تړل شوې ده. د ننګرهار د سوداګرۍ خونی مشر او د پاک افغان ګډې سوداګرۍ خونی سلاکار ډاکټر مخلص احمد وایي د ناندریو لپاره دواړو لورو ته میلیونونه ډالر زیان اوښتی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د کرا زیان شمیرې لا هم معلوم نه دي، خو په وینا یې دواړو لورو ته 8000 بار او تشې لارۍ ولاړې دي او هر ورځ شاوخوا $100 ګمرکی لګښت پر راځي.
دا بیل شکه چې د سوداګرو لپاره لوی او درون زیان دی، نه یوازې افغان لوري سوداګر بلکې زمونږ ګاونډي هیواد خصوصي سکتور، پانګوال، سوداګر، ترانسپورت همدارنګ نور بشری قوا چې په دغه سکتور کې دوی کاروبار کوي هغوی ته هم ځانونه رسیږي. دقیق ارقام نه خو د 8000 شاوخوا کې بار او تشې لارې چې د دواړو خوا ته د تګ را تګ لپاره انتظار ولاړ دي. اکثره اموال چې هغه فسری الفساد یا هغه خوسا شو یا دا چې که مارکیټ ته ارزش متاسفانه هغه خپله اصلي قیمت څه چې د لاریو کرایه هم پوره نه کړه.
د تورخم، سپین بولداک او غلام خان بندر په ګډون له پاکستان سره د تګ راتګ لارې وروسته تر هغه وتړل شوې چې پاکستان یو میاشت وړاندې د تلې په ولسمه پر کابل هوایی بریدونه وکړل. له هغه برید یو ورځ وروسته د طالبانو حکومت ډیوران کرښې ته نږدې پر پاکستانی پوستو غچ اخیستونکي بریدونه وکړل چې د هغه لوري غبرګونې وپاره وو او دواړو لورو ته لسګونه ملکیان او پوځیان ووژل شول. کته هم د دواړو لورو د حکومتونو استازي لک تر لګه درې ځله د لانجو د هواري او د وضعیت د آرامولو په هدف سره په دوحه او استانبول کې جرګه شول، خو لا هم حالات عادي شوي نه دي. د طالبان حکومت او خصوصي سکتور سملاسي د ایران چابهار او بندر عباس لاري او د غرض منځنۍ اسیا هیوادونه روسیا، چین، ترکیه او ان اروپا د خپلو صادراتو لپاره بدیل هدفونه یادوي. دغه بدیل لارې نوې نه دي، بلکه د پخوانی جمهوریت نظام له وخت پرې کله ناکله د توکو لیک درالیک کیږي. د پاکستان افغانستان د ګډي سوداګری خونی مرسیال محمد یونس مهمن وایي د بدیلو لارو د استفادې په لړ کې تازه د انارو او منو یو محموله روسیې ته ولیک ډول شو. ښاغلی مهمن وایي همدا اوس په جرمنی کې دی او هڅه کوي چې په اروپا کې د افغانستان د تازه او وچ میوې او نور محصولاتو لپاره مناسب بازارونه پیدا کړي.
کوشش پر دې باندې روان دي چې موږ څنګه وکړو چې خپل میوه یو خو موږ دغه بدیل په خاطر کې موږ پر چابهار باندې بازي اموال انتقالو او هندستان ته څنګه وشو لاندې میوه دواړه هغه پر چابهار باندې انتقالېږي. ولې کوشش هم پر دې روان دي چې څنګه وکړو چې اروپایي هوادو ته څنګه لاره پیدا کړو. دا اوس هم زه په اروپا کې موجود ته تقریبا د باز د کمپنۍ سره موږ خبرې وکړې چې څنګه وکړو چې سش کال په وخت کې د خال د پاره یې سلام مستنګ کول چې دې تخپل تازه مې هغه د دې پرمیر باندې راوست. ولې بعضي بازارونه چې موږ ته نږدې بازارونه دي د جنوبي اسیا بازارونه دي او موږ موسم پر سر لوي او چې د بل ځای مې وراوړي ګران رقم دي لکه هند، پاکستان، سریلانکا، بنگلاديش موږ وغوته صادرات کو دا غته به د موږ صادرات د جنوبي اسیا ټول مملکتو ته ځي.
د همدې بدیلو لارو په ترڅ کې د هوایی دهلیزونو خبره هم کیږي چې په خوا پر هند او چین ته توکي صادر شوې دي. اوس سوداګر وایي دغه هوایی دهلیزونه باید بیا فعال شي او د افغانستان محصولات باید د سیمې هیوادونو ته ورورسیږي. خو د بدیلو لارو زیانونه او لګښتونه هم د پام وړ دي. یادې بدیلې لارې د افغان سوداګرو او خصوصي سکتور لپاره بیا ډېرې په زړه پورې ځکه نه دي چې اوږده مزلونه او ډېر مالی لګښت غواړي. بل ورته لری هدفونو ته د توکو صادرول د بستبندۍ ځانګړي معیارونه او کنګلي کانټینر غوړي چې د افغان سوداګرو په خبره دوی د برخې کستونز لري. د اقتصادي چارو شنونکو ازرخ شافیزی وایي د افغانستان او پاکستان څنګه په څنګه موقعیت له جغرافیوي پلوه یو جابر دی، خو په خبره یې دواړه غونډیان سوداګرۍ کې یو د بل تشه په نورو بازارونو او هیوادونو نشي ډکولای. نو موري وایي د چابهار، بندر عباس، منځنۍ اسیا او هوایی کوریډورونو لارې د صادراتو لپاره قیمته تمامېږي او افغان محصولات د سیالۍ ورتیا له لاسه ورکوي.
جنوب دی ایشیا کې او سمندر سره نږدې موږ ته همدغه ګاونډي پاکستان دی او بل ایران دی او بل زموږ ګاونډیان د منځنۍ اسیا هیوادونه دي او چین دی. چین سره بندر نه لرو، ولې هر یو ځان ته مزایا لري، مزیتونه لري. مثلا د پاکستان ځکنۍ لاره لنډه لاره د هندوستان ته، نه یوازې سمندر ته. بین زمان کې د زمونږ صادرات چې هندوستان ته کېږي د هغه مالونه دي چې که چیرې دا لاره بنده شي د هر لارې چې ورواسته وو دا ګران تمامېږي، یعنی رقابتي توان خپل له لاسه ورکوي.
ښاغلی حافظي وایي له کابل سوداګریز کانټینر 1100 کیلومتر ورسته واګي بندر او هند ته رسیږي، خو په خبره یې د چابهار، کراچۍ او بندر عباس لاره مزل دوه برابر اوږد او همداسې دوه برابر قیمت تمامېږي. د کاغلی حافظی په وینا د 2008 او 2014 کلونو ترمنځ د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ کچه په کال کې 15 میلیارډ ډالر و، خو په خبره یې د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د واکمنۍ له پایل سره دغه کچه ورستربلې ټیټه او په خبره یې اوس 1 میلیارډ ته رسیدلې. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي د طالبانو حکومت او پاکستان باید خپل ستونزې ژر تر ژره هواري او د خپل تولیدونکو او خصوصي سکتور د ملاتړ لپاره باید لارې خلاص کړي. دوی وایي لکلونو راهیسې سوداګري او ترانزیت د سیاست ښکار شوی چې په خبره یې زیان د افغانستان او پاکستان سوداګر، بزګر او بنوال غالي. د طالبانو حکومت لخپل اړخه له سوداګرو او تولیدونکو سره خواخوږي کوي او په دې وروستیو کې د ایران چابهار او منځنۍ آسیا ته خپل اقتصادي پلاوی ولېګل. د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ویلي له هند او چین سره پر هوایی کوریډور همکار روان دی او په خبره یې آریانا هوایی شرکت به دغه برخه کې په ارزانه صادرات کوي.
در راپورونه برخه پای ته ورسیده. قدر منوریدونکو په پاتې خبرونه کې د ازادۍ میلمه د ځنګړو مرکو یو بل برخه وړاندې کیږي.
د ازادۍ میلمه.
السلام علیکم. د ازادۍ میلمه د خبرونه ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. درنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې یو ټیک ټاکر زما میلمه دی. دا ټیک ټاکر اصلا په متحده عربی اماراتو کې اوسي خو په کال کې یو دوه درې ځله خپل هیواد ته راځي او د سمودې لپاره هلته اوسيږي. زما میلمه وایي چې پر ټیک ټاک په خپل پوسټونو کې د خلکو ترمنځ د سولې او مینې د پیغام رسول غواړي او هڅه کوي چې خلک سره نږدې کړي. د دیونه د پروګرام میلمه د مجبور څمکني په نامه په ټیک ټاک کې فعال دی. له د سره د تفصیلي مرکې په پیل کې متري وغوښتل چې ځان تاسو ته درو پیژني.
تکل صاحب السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. تکل صاحب مننه چې موږ ته مو د قیمتي وخت راکړي. زه خپل د تاسو سره د څمکني د پکتیا ولایت څمکني ولسوالۍ سره تاسو سره په لیکه کې يم. نو الله مو ژوندۍ لره چې ما ته مو د قیمتي وخت راکړي. زه خپل اوس خپل په دې محل د څمکني ولسوالۍ سره تاسو سره مخاطب يم. تاسو سره خبرې کوم. زه په 1998 کې د ما پیدایشت چې د دنیا ته راغلم او د څمکني ولسوالۍ په دنګو غرو چې هغه لمن لري او د څمکني ولسوالۍ دی او هلته زه زیږیدلم. زده کړې خو مې ډېرې نه دي کړې خو بیا هم تر څلورم کلاسه پورې تر څلورم سیمه پورې مې زده کړې کړې دي. هغې نه بعد بیا د مسافرۍ په حالات کې وو چې ستونزې ډېرې وې. د کور مسؤلیت موږ ته په غاړه و. نو بیا د مسافرۍ سودر مې واچولو او روان شوم مسافرۍ ته. تقریبا داسې وښیه چې 28 کاله کېږي چې زه په مسافرۍ کې هم په متحده امارات په دوبۍ کې.
څمکنی صاحب، زه وروسته له تاسو نه د ماشومتوب د دورې د کلیوال ژوند پوښتنه هم کوم. خو لومړی دا راته وایاست چې په ټیک ټاک کې څه مصرفیت لرئ، کوم محتوا، کوم مطالب تاسو خپروئ؟
تکل سه مننه. هډیر ښه پښتنه مو وکړه. په ټیک ټاک کې رسنۍ کې په ټیک ټاک کې خو تقریبا د څلور نیم کال کېږي چې موږ فعالیت لرو. د موږ هدف دا غده چې د افغانستان ټول کړي دلی ولسونه په یو ټاګر سره ټول شي په اتفاق او اتحاد د اقتصاد او د وطن په مونږ تاسو آبادیږي او د وطن باید مونږ تاسو دې توازن ورکو او پرمخې بوزو. د ما اصلي هدف په ټیک ټاک هم دا غده چې ټول هغه ځوانان چې هغه په مسافرۍ کې دي، په اروپا کې دي، په دوبۍ کې دي، په نورو هیوادو کې دي، هغه ته مینه ورکړو او د افغانستان دینده لپاره ټول ځوانان یو څه وکړو.
ډیراله هغه مطالب چې تاسو په ټیک ټاک کې خپروي، دا ویډیوګانې له کوم ځای راځي؟ د متحده عربی اماراتو نه او کدلته څمکنیو نه چیرته چې تاسو اوس ژوند کوي؟
زه تقریبا د څو میاشتې کېږي، د دوه نیمې درې میاشتې کېږي چې زه دلته یم په څمکنیو ولسوالۍ کې. نو د اوس ته کومې نښتې چې رامنځته شوې کېږي، دلته ډېر زیانونه واوښتل، خاص کر د ډنډې پټان ولسوالۍ چې وه د دې سره څنګ ته موږ په درې کیلومتره کې وو.
مطلب مو د طالبانو د ځواکونو او د پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ وروستۍ نښتې وې؟
او بلې، همدغه خبره ما کوله. د ورستۍ نښتې ډېر زیانونه واوښتل. دغې غواړې ته د مونږ په کلي کې داسې وایه چې یو څو څاروي هغو ته نقصان ورسېدلو. یو دوه کسه ټپیان شول چې کابل ته لاړل، هلته یې روغتون ته. نو زیانونه خو دغې غواړې ته واوښتل، هغې غواړې ته به مو اوښتې وي. خو الله دې وکړي چې نور دغه د جنګ مرحله ختم شي مون غواړو چې مون افغانستان پرمختګ وکي اقتصاد مو شي نو دا د موږ ټول ادب ته تکل سي مننه
تاسو مخکې یادونه وکړه چې په خپل پیغامونو کې غواړي چې مینا او محبت د افغانانو ترمنځ خپور کړي غواړم په دې باب راته وایاس چې ستاسو د ټیک ټاک د پیغامونو هغه اصلي لوی مطلب او هدف څه دی تاسو څه د کوم پیغام رسول غواړي خلکو ته
تکل سیب په لوی معنا تاسو ته بولم چې موږ د لوی افغانستان سره ډیر مینا لرو کغه کوز د پښتونخوا پښتانه دي او کبر دي مون غواړو چې دا ټول په اتفاق سره راټول شي او لوی افغانستان پرمختګ د لپاره کار وکړي ترڅو پوری به مونږ کړیږو ترڅو پوری به مونږ په جنگو باندې ککړو د جنگونو په مونږ باندې تپل شوی دی مونږ نه د افغانستان ټول هغه وګړي چې په بهرنی هیوادو کې دي او په داخل کې دي ټول دا غواړي چې افغانستان پرمختګ وکړي او افغانستان اقتصاد صحیح شي د نورو هیوادو سره مو اړیکې سم شي د مونږ هدف دا دی په رسنۍ کې او په ټیک ټاک کې تکل صاحب او اکثره د مونږ پیغامونه چې دي مونږ خپل افغانان ته کاغه په داخل کې دي که بهر کې دي مینا مو ورکړی دی د مینې کلیپونه مو نشر کړی دي مونږ یې چې راشي نور د مینې محبت ژوند سره وکړو ځکه چې په وطن کې مو الحمدلله امن دی ستونزې دومره نشته دي اقتصاد یو څه کمزورې خو دی الله پزل شي ان شاء الله دغه به خوشي خو دا مونږ ګورو چې په دې ټیک ټاک کې خپل ځنو په فیسبوک کې ځنه خلک سره راګیږي مونږ چې اېده وکې سو دا خبر نه پېښه راځي ټول په وټه سره ټول شي د افغانستان د اقتصاد
دنده دی پارابیت کارو دا اوس وس چې موږ تاسو خبرې سره کوو ډیر زیات انتقادونه هم دي په افغانستان کې د ټولنیزو شبکو ټولنیزو رسنیو مخصوصا په ټیک ټاک کې د فعالیتونو په باب او هغه پیغامونه یا ویډیوګانې چې په ټیک ټاک کې خبريږي په دې کې په یو برخه کې تر ډیره پورې نفرت خوريږي د افغانانو ترمنځ یو بل ته سپکاوی کیږي درناوی نشته البته ټول خو نه دی خو په یو برخه کې غواړم دغه ټیک ټاکرانو ته هم استاسو خبرې واورم تاسو د مینې او محبت د پیغامونو یادونه وکړه دا خبرې مو کوي بیا به ورسته لغه استاسو د ژوند نورو برخو ته هم ورشو
مننه تکل صاحب د ما خپل پیغام دا غده هغه د فیسبوک همکاران چې د ټیک ټاک کوم پلوور چې زیات لري یو لاک یا پنځه لاک یا لس لاک پلوور لري هغه اوازونه د هغه اواز تر یو هدا پورې رسیږي د هغه دماغ په هغه باندې دا غده تکل صاحب چې نور د ټیک ټاک نه غلطه استفاده باید ونه شي ټیک ټاک یا فیسبوک باید مینه خوراکو باید یو بل تامین ورکو افغانستان اوس په هغه حالاتو کې نه دی اوس افغانستان په پرمختګ روان دی افغانستان کې اوس باید موږ تاسو د کومي پروژې چې راغلي دي کورونه شروع کړي دي او نیلګي لګيږي اوس جمع را روان دي نیلګي بل لګيږي دا منه زنه یو کې دنیا خلک سیلو ته راځي نو ما دغه په ټیک ټاک رو باندې هغه خلکو باندې دماغ اگ دی چې نور د خپل منځ شخړو نه تیر شي راځي چې دی یوالې د لپاره د ملي وحدت د لپاره کار وکړو همدغه ورځ د همدغه مونږ تاسو د وطن بشنده یو د وطن ځوانان یو پمړو پسې خو بنو ځوغه خو اسی د خاور لاندې الله پاک دی هغه ته بخنه وکړي همدغه مونږ تاسو د وطن مسؤلیت د مونږ تاسو پرغاړه لري د ځوانانو د مدني پالانو باید مونږ تاسو په رسنۍ کې کاغه ټیک ټاک وی کا فیسبوک وی کاغه مرکی باید مونږ تاسو دیواله دی ملي وحدت د لپاره کار وکړو تکل سیم دماغ خدای پیغام دی
اصلا تاسو په متحده عربی اماراتو کې اوسېږئ په اماراتو کې په کوم ښار کې اوسېږئ او څه کوئ
مننه تکل سیب زخه خپل دلته په د متحده اماراتو کې تقریبا په شپږ نوي کې زه دلته راغلم اماراتو ته متحده اماراتو ته او دلته هو اول خو مو تاسو ته معلومات نه اول کې خو مونږ د غدې لاس کار د نجارې کار به مونږ کولو په خپل کې بیا غینه داسې ورو اخیری دیتا چې خپل موټر می واخستل نو اوس خپل موټر سره دی یو دوه کسان دی روان سره دومره غټ هغه مینه د کاروبار خو داسې کوچنی باندې کاروبار د خپل نفقه د خپل کور هغه پیپر کوم مسؤلیت د ما په غاړه دی
ډیر اله او کورنۍ محل ته در سره ده ک کورنۍ مدل ته په افغانستان کې د تاسو هلته کار کوي بیا کله نه کله راځي د کورنۍ لیدو ته
تکل صاحب نه زه خپل تقریبا و میاشت بعد کور ته زم او دو میاشت کور کیوم و میاشت ز سفر کوم او په سفر کیوم نو د حالت دغه شول چې نظامونه حکومتونه ډیر سره دلو بدل شول ډیر ستونزې مولل دلته د کورونا وخو هغې نه بد بیا چې دغه حکومتونه نظامونه بدل شول ستونزې خو وې کړونه خو ډیر وو تکل صاحب خو کوشش به دمونږ همدغه دی چې د خپل د هیواد دپاره بیا د خپل د کور دپاره اقتصاد او نفقه جوړه کړو خپلو ماشومانو دپاره نو مکتبونه دي ماشومان دي مکتبونه وایي او اقتصاد دومره لوی پسات خانه دی روان خو بیا الحمدلله هغه د خپل زندگی په مخ بیایو
ډیر ښه تر کله پورې غواړی چې په اماراتو کې پاتې شي یعنی تر څو کلنۍ پورې غواړی چې هلته ژوند ته دوام ورکوي او بلاخره پروګرام پلان مشته کنه چې بیرته افغانستان ته د تل لپاره د ژوند کولو لپاره راستانه شي
هی هی تکل صاحب څه بدلته وایم یقیني چې داسې سوال دی وکړلو چې په دې معلومات موږ قلم نه لرو چې موږ به کله د بهرنۍ هیوادو د مسافرۍ نه خلاصیږو په همدې باب خو موږ کوشش دی د په هر لایب کې په هر ځای کې موږ همدغه د ملي وحدت د یووالي خبره کوي چیرې د افغانستان په پښو ودرېږي نو ډېره به ښایي موږ به د ما په څېر ډېر ځوانان په بهرنۍ هیوادو کې په مسافرۍ کې مشومان لاړ دي هلته سپین ګیري شول ګیري سپینې شولې خو لیکن تر اوسه پورې په مسافره کې د هغې له جملې نه زه هم یو یم چې په مسافره کې 28 کاله کېږي چې په متحده امارات کې ژوند تېروم تر اوسه مې د دې معلومات نشته چې زه به کله کور ته د مسافرې نه خلاصېږم خپل وطن ته به واپس ځم خو د ما داسې یو پلان دی په بخنې سره چې بچی مې هم دلته یو ما سره دی هغه باندې مې کوشش روکو چې مکتب را ته وای خو هغه مینا علاقه نه وسره نو بیا وی چې زه بهر ملته زم نو مې چې نور اروپا هی وادو ته چې دی غنه چې ما سره یو نوډی را بخوي نو اوس هغه مر سره د دلته نو هغه مر ته وای تک سب چې نور د مسافر نه لاس وی وینځ زر زر تیاری غا چې وطن ته دی ولګم او مکمل چلار شي وطن ته نو نو دماغ کوشش هم دا غره زکه چې اوس څه کم 500 کالو ته ورسیدلو تک سب ځواني لاړه لټوله په مسافرې کې خو کوشش بنده کو چې بس د دې نه بعد نور د مسافرې د چادر راونه غاړو خپل وطن تاسو شو لټول عمر لپاره
نو ستاسو زوی تاسو ته وایي چې پلار ته لاړ شو وطن ته زبدل تا کار کوم همداسي
او بلې همداسي سره هغه مې دلته دلته خو دغه په اماراتو کې به تکل سپ تاسو ته معلومات یې باندې وی دلته خو د موږ د پښتنو د افغانانو یا د نورو د پښتونخوا ځوانان چې دي دلته د دوی خو تعلیم زیات شته نه خو بس همدغه د ډراوري کار دی ډراوري کوي نو ما خپل همدغه بچی چې دی لیسن می پخسته دی اوس دلته د ما سره موټر چلوي
ډیر ښه سم کنای صاحب له افغانستان نه دی کومې خاطرې په زړه دی کله چې متحده عربی اماراتو ته روانې دي او د مسافرې 28 کلن ژوند پیلو له هغه مخکې په افغانستان کې د ژوند د مکتب د مدرسې د کلیوالو د ژوند خاطرې شته در سره
هی تکل صاحب خاطرې خو ډېرې دي کومه به بدلته وایم په دغه ژوند کې تقریبا 28 کال کېږي د غینه مخ کې مونږ چې په وطن کې وو یقیني ډېر خوند یې کولو وطن د مشومتوب یا د ځوانتوب وخت وو دغه دنګ نخکری او دغه غرونه او دغه زیړی او دغه ښایسته ښکلي زراعت او د ښکلي چینې دا د موسم نه یریږي چې مونږ به ماشومان وو تللو به غورغوړي او چینه د دندې پټان ولسوالي ورته وایي نو هلته به موږ تللو بنډارو ته او دغه چندروګان دې موږ کولی تکل صاحب دا مې ډېر یادېږي او دغه ګولی ورته وایي ګولی پتنګ ورته وایي دا به مو جګولي هغه د ماشومتوب وخت چې یقیني اوس را یاد شي هم او بیا د مونږ د څمکنیو ولسوالي خو ډېره ښکلي درې لري تکل صاحب که تاسو ته معلومات وي د منګیاړې واداره دی همدغسې د لوړي واداره دی دا د جګو غرو سیمه دا د څمکنو سیمه یعنې داسې ډېر شعرونه ډېرې سندرې پې ویل شوي دي د مونږ خو تکل صاحب خو بس دا دی چې د مونږ هغه پکې نه و ژوند مونږ مسافرې ته مجبور شو چې د کور د مسؤلیت له وجې چې اقتصاد کمزوری و راغلو تې په مسافرې کې اوس خو هغه وخت کې تکل صاحب ډېره مینه وه ډېر محبت په بیا دی دی مونږ د کلچر او د پښتو بیا په هغه وخت کې بو تکل صاحب چې کله بو د اخترونه راغلل دغه آگئی نه دی آگئی دا به مسرې شنې به مو جوړې کړلې چې مونږ په هغه وخت کې د لسو کالو یا د دولسو کالو بو نو تکل صاحب دا د اختر المنځونه به چې وشول ماشومان به ټول سره راغونډ وو لسونه به مسره کړي وو سره سره د سملونه به راسره وو ډېر به خوشحاله وو تکل صاحب یقیني چې چا به د خپلو خپلوانو کړه پینډي پینډي به جوړه شو اته اته کسان لس لس کسان د خپلو خپلوانو کړه به تللو هغلته بیا دا غټې وریجې پخې وي نو هغه به مونږ ډېر په خوند سره خوړلې د مونږ د منطقې زړغونځي چې دي تکل صاحب د مونږ د منطقې زراعت چې دي یو مشاور دی بیا دی منطقی مانی چی دی باغونه چی دی خو تکل صاحب سے بس چی به تیار کم چی شبر تو هم خو بس زندگی تیر شولا په مسافرای کی خو افسوس ډیر کو چ افسوس هغه وخت اوس بیا وای چې هغه د مشم تو بخو غوس نیم نه یریږي تکل صاحب
نو تاسو خو وای چې ستاسو برخه نه و پکې مګر هغه په هر کال کې دو میاشتې یا خی تر هغه هم زیات وخت کولای شي چې د پخوا په څیر بیا هم ژوند وکړي بیا هم تګ راتګ وکړي له ملګرو سره دوستانو سره پخوانیو ملګرو سره د کورنۍ لغړو سره ورونو خويندو سره کولای شي
تکل صاحب خبره خو دیتا بالکل صحیح ده خو مخکې به داسې وو تکل صاحب تاسو ته به د دې معلومات وي چې په کور کې به یو کس ګټله او لس به ورته ناست وو لسو به ورسې خوړله اوس په کور کې د چرګې الولونې کس هم نشته دی ټول په کار باندې بوخت دی څوک د قانونه کوي نو چې دغ ځینه سړی مسافرۍ ته لاړ شي په کور کې یا په کورنۍ کې بهر مسجد ته جمعه ته چې ووځي ټول خلک ټول ځوانان څوک مکتبونو ته ځي یعنی په کور کې څوک نه وي کوشش هر سړی دغه کوي که ماشوم وي او که ځوان وي سپین ګیري ما کتلي دي چې په د قانونه کوي اقتصاد پر مخ وړي اوس حالت داسې بدل شو تکل صاحب
نو دا خو یو ښه نښه هم ده په دې معنی چې اقتصادي فعالیتونه زیات شوي پرمختګ زیات شوی که نه
او دا خبر هم صحیح ده چې د مخکې به د کور څخه یو کس مزدورۍ ته یا مسافرۍ ته تللو اوس د هر کور نه څلور کسه درې کسه په مسافرۍ کې بوخت دي او په اقتصاد دندغسې څوک د قانونه کوي څوک په مسافرۍ کې دي خو تکل صاحب هغه مینه محبت اوریدونکي بیا ما اوري هغه مینه محبت لکه څومره چې مخکې وو هغه په فیصدي کې ډېر کم شوی دی اوس
مننه اکثرا په کلیو کې لوی لوی کورونه وی یعنی مثلا نیکه خپل څو زمن تر ډیره زیاته عمر لزان سره ساتي بیا المسیان وی یعنی په یو کور کې دوه درې ډیر لوی کورنۍ له هم ترغو پوری چې نیکه ژوندای وی یو ځای سره اوسیږي تاسو څه رقم ژوند کوي یعنی کور مو هغه سه لوی دی کله چې راځي له لوی کورنۍ سره کینی او کورونه وړ شوی دی
مننه تکل صاحب یقیني چې ښه پښتنه دی وکړله د پښتنو رسم رواج به تاسو ته معلوم وي د نورو په څیر باندې دی لکه څنګه یا انډیا یا د نورو هیوادونو هغلته چې څنګه واده ورته راوړل پنځه کالو کې هغو ودونه کوي نو بیا هغو ته جلا کور جوړ کړي نو د پښتنو کلتور د پښتنو رواج خو دغسې دی تکل صاحب چې څو پورې مور پلار جامدي وي بلتون خو بالکل هم نه وي ځکه چې لوی لوی کورنۍ وي او پنځه لس ورونه مونږ الحمدلله څلور ورونه یو نو چې کله مو والد صاحب مورکۍ مو جامدی وه هغه وخت کې مونږ ټول په یو ځای اوسېدلو نو چې کله
لوی کور کې یو ځای ورونه یو ځای وي سره له کورنۍ او له بچیانو سره
بله او بالکل نو زه په ټولو کې مشرم د مانا درې کشران ورونه دي چې هغه اوس دوه هم په متحده اماراتو کې دی یو په وطن کې دی نو تکل صاحب په هغه وخت کې مونږ چې یو ځای وو نو هغه ته تقریبا یو د مور پلار د وفات نه بعد یو لس کاله بیا هم سره یو ځای وو خو بیا داسې و چې بس په خیاري ونه کړله یو څه مشمان سره را لوی شول بیا مونږ په خپله دا پرېکړه وکړه کور کې لږتنګ شولو ځکه چې کورنۍ ورو په ورو لیدله دوی درې بیا ځان ته شول زه یوازې شولم همدغسې د مونږ کورنۍ تکل صاحب بیا په څمکنۍ ولسوالۍ کې دغه مونږ د مندنیو کلی مشهور د مندنیو په کلي کې وو که نه نو دلته بیا د مونږ د کورنۍ نوم چې دی هغه په ملیانو باندې نه یادیږي نو مونږ الحمدلله تقریبا یو سلو پنځه شپېته کسه ملیا تړلي ځوانان هم لرو خپل ځان ته مو مسجد دی جومات دی هلته او ښه ښایسته ښکلې مدرسه مو تر څنګه جوړه کړې دی بیا مو خپل کلي ته تکل صاحب د جمهوریت په وخت کې چغال تا پلون حکومتونو ورته جوړول ډیرو کلو ته جوړ کړی مون پخپل به خپل کلی مالی دغه پل جوړ کړلو مخکې به داسې و چې توینه براغل د حملوانو د زنانه و چې د الوات ستونزې به وي هغه به په ډېره مشکل سره مونږ نه شو کولای چې اولی مو پوه شوې هغه ته پورې کړې وای دا بازار ته نو اوس الحمدلله ورو په ورو هر څه اسانی راځي اوس حتی چې دغه وړې رشکې چې دي تکل صاحب د مونږ په منطقې کې ډېرې شوې دي چې بازار ته لاړ شي که نه سختې به دي شي دومره ډېرې شوې دي خو بیا هم په پار کوو چې مونږ کلي ته به دغه موټر په ډېر مشکل سره تلل اوس هغه رشکې کولی شي چې په اویا روپۍ په شپېته روپۍ بازار ته یو کس ولېږدوي ویسي
مننه څمکنی صاحب تاسو مخکې د لویو کورونو د وړو کورونو یادونه وکړه ډیر خلک شته چې لوی کورونه غوره ګڼي ځینې شته چې وړه کورونه خوښیږي ستاسو په خپل شخصي نظر د دې لپاره چې کورنۍ ژوندۍ وي پرمختګ راشي ځوانان په کار ولویږي درس او تحصیل ته زمینه برابر شي کورنۍ وړه ښه ده کلویا
تکه سه مننه کم کسې په لوی ساته نور هوا دو خلک عوام وګورو هغه هم چې کله ځوان شي واده وکړي نو بیا د خپل ورونو د خپل پلار نه جلسې هغه ته خپل کور جوړ شي دا مې وخه خبره خو نه دلته د مونږ د پښتو رواج چې د پښتو چې دا د دین هم مخ نه شړولې ځکه چې پلار مور مونږ پسې ډېرې کړې دلې وي او ستر کړې وو مهنتونه کړې وي هغه بل سره چې کله په غرا شي باغ په هغه باندې را شي په میوې باندې هغه وخت کې چې بیا د نه پاتې شي نو بیا خوند نه کوي همدغسې مور پلار هم د خپل بچي لپاره امیدونه همدغه لري چې که چېرې د ما بچی ستر شي زه به لږ په سهولت کې وم ویلې چې هغسې ډېر سپینګیرې دي چې اوس په کورو ناست دي بچان اقتصاد پر مخ وړي د کور نه پکا ورته ګټي دا د دې له وجې چې د مونږ تاسې وطن چې دی هغه د نورو هیوادو په لحاظ ډېر اقتصاد ډېر کمزوری دی مونږ نشو کولای چې یکدم غټ اقتصاد یا غټ کوم کاروبار ته لاس وچو نو د دې له وجې د مونږ د منطقې د مونږ د مشورې سپینګیرې چې دی هغه امید همدغه لري چې باید مونږ سره بچان په خپلې کورنۍ په خپل کور کې پاتې شي نو د هغې له وجې بچان د پلار زړه نشي بدولی کنی ښه خو به دغه وي چې خپل ځان ته خپل ماشومان تربیه او مکتبونه په خپل وای اوس زه دلته وم تکل صاحب زه په مسافره کې بوم د ما ورونه و داسې نه ده چې هغه په ماشومانو کې بې پار کړی وي خو لیکن څنګه چې د پلار له نظره ماشوم ستریږي هغه په نظر کې وي همدغسې بیا د نورو په نظر کې نه وي تکل صاحب نو ښه خبره دغه ده چې لوی زما خپله لوی کورنۍ چې په یوه اتفاق اتحاد وي او مور پلار ژوندۍ ورته ډېر خوند کوي اتفاق او اتحاد کې ډېر برکت تکل صاحب
تاسو مخکې یادونه وکړه چې زوی مو هم در سره دی تاسو هم ډریور وی هلته او زوی مو هم ډریور دی کله کله داسې فکر در سره پیدا کیږي چې مثلا تاسو ډریوري کوله په متحده عربی اماراتو کې زوی مو باید یو څه درس ویلای وی له تاسو نه یو ګام مخکې وي په دې باب فکر کوي کله کله
او بالکل همدغه د ما سوچ او چې بچای می مکتب وای او کده شي چې مونږ خدومره تعلیم نه دی کړای د ما هدف همدغه و د دومره مسافرې چې مونږ غواړو تکړه سیب تر اوسه پورې په مسافرې کې یو هدف همدغه و چې د ما بچیان سبق وای او یو څه یې انجینیر جوړ شي تنه یا ډاکټر تری جوړ شي خو بل امرغه چې افغانستان کې ستونزې ډېرې وي نظامونه بدل او بدل شول جنگونه وو زه خپل په مسافرې کې هم د ما خپل پسالو پیسادو کې نوی پیسادا اتیا پیسادا نوی پیسادا هدف هم دا و چې د ما بچم دغه سی سبق او دغه سی پرمختګ پنځي وي چې اغل طبيع ز په کور ورته ناسوم یا مقصد د ما سہولت ماته پیدا شي او دوی یا د ډاکټر په بحث کې هم دغه سی په انجینری کې خو دغه سی ونشل تکل سی ابدامي پزل کې ارمان پاتې شولو بل اخره چې دی د افغانستان د جنگو د کډون لوجي زه هم امدل تډر ورم او زبای می هم ډر ور ده
او فکر کوي ک په افغانستان کې وای او زوی د ستا تر نظر لاندې لوی شوی وای مکتب به حتمن ویلای وای
بالکل سلفی صدا ازکه چې اوس به د دوام بچای می چې د تکل صاحب هغه عمل ته په شخصي الیسی کې د سبق وای نو یقیني زه دا ته وایم چې هغه ته زه ټلیفون ته هم اجازه نه ورکوم د دې ځنه کنټرولوم چې یو عادي ټلیفون واخلي زه د ما دفتر دغه دی چې سحر مکتب تا واپس کور تا تک یعنی د کور مسلیتونه هم ما په دې ځنه کنټرولو مې دې ځنه په غاړه کې دی چې دا ما ته سبق وای یو څه ځان ته جوړ کی تکل سیب
یعنی په مکمل ډول هیڅ کار نه پکوي یوازې او یوازې غواړي چې درس ته اوسګار وي هم دسه
بله تکل سیب هم دا سي دی ما مشومان لورکې وی چې هغه سره نږدې مدرسې دی هغه هم دینی سبقونه وای مشورہ دی پختو دے دغه کلتور دی مونږ چې دی یعنی دې سخت دی څوک نشي کولای چې داسې په آزاد توګه جنا چې تر شپېګو کالو یا د اتو کالو نه پورته شي بیا نو اجازه د کور نه وکړي ویل چې پکتیا او تاسو ته معلوم دی چې د هغې کلتور د هغې انانات او د هغې رواج دی ډېر سخت دی
طالبانو هم بندیز پہ لگاول لشپګم ټولګي پورته خو طالبان هم اجازه نه ورکوي چې انجونې درس وایي
تکل سیب دلته ډېر شخصي مکتبونه شخصي لیسی دي چې مونږ ګورو همدغه سي دینی مدرسې دي سهار بزه زه چې د دېنه زه غته زم بازار ته زم زه ګورم په دې لاره باندې ما سره خپل مشمان هم کله کله سره وي نو مدرسو نه جونې رواني په بوکری کې خپې عزت کې کور ته رواني وي وزي همدغه سي مشمان روان وي نو تکل سیب تر شپېګمه پورې خو دا منم د سره چې د شپېګم نه تر دولسمه پورې باندې خو دغه کومې اوازې چې په دې رسنیو کې دي یا دغه خلک چې دغه تبلیغات وایي دغه سیم نه دي ویلې چې شخصي مکتبونه خلاص دي خلک ارلین هم دلته ما داسې معلومات اخیستي دي چې په ارلین باندې هم دلته درسونه وایي څوک چې په درس وایي په لور باندې کولای شي چې یو څه زمينه برابر کړي خپل ځان ته خو په لوی سره چې کوم دولتي غدي د مکتبونه دي د شپږم تر لسم پورې دا بالکل تر امر ثانی پورې د موږ اوسنۍ نظام هم دغه وایي چې باندې خو موږ کوشش هم دغه د موږ خپل هم دغه ارزو درې د مشران چې باید دغه هم خلاص شي او په د اسلامي چوکاټ کې او دغه سي چې څه اسلامي اجازه وتور کړی
مجبور څمکنای لتا سونه ډیر زیاته مننه چي دي ازادي میلما په دې خبرونه کې زما میلموي
ها باندې تکل صاحب حالات ژوندې لاره او د تاسو ټولو د رادیو کارکون ته بیا سلامونه وایم ډیر مننه چې تاسو قیمتي وخت راکړي او ډیر مننه علامه روح جوړ لاره راته قربان مشم
افغان ټیک ټاکر مجبور څمکنای او چي دي ازادي میلما په نننې خبرونه کې خبرې را سره کولې تر نورو میلمنو او نورو خبرونو د خدای ښه دی وی
د ازادي میلمه
جوڑو دخپل کور دیوالونا پس زخم لپو کی اوبا راوڑو لغرا لالونا پس زخم لپو کی اوبا راوڑو لغرا لالونا مکر لپ عشق لسونا جوڑو دخپل کور دیوالونا جوڑو سانگے ڈاکل زالو ہمرل مین ڈاک دل تزڑونا دل تتی سانگے ڈاکل زالو ہمرل مین ڈاک دل تزڑونا مخبول کتا
تو د قسمت ستوري ترشلې مخ په خپل مټو جوړو درې محلونه مخ په خپل کو تو د قسمت ستوري ترشلې مخ په خپل مټو جوړو درې محلونه مکر له په عشق لا سونا جوړو د خپل کور دیوالونه جوړو د خپل کور دیوالونه ماستاو تپاندا دل تل کانو تاو شیرو دونا مپو وچو دختو وڑا ولی دی موجونا مپ دغر پو چانو نچا ولی نخترونا مپو وچو دختو وڑا ولی دی موجونا مپ دغر پو چانو نچا ولی نخترونا کو زخم لپو کی اوبا راوڑو لغرا کرے لپ عشق لا سونا جوڑو